السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر د امریکا غا غاښنا رادیو پروګرام نه ختم شول د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلی ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د ثور غوي یو ډیر شمه د 2021 کال د می 21 وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمی چاودنې دیارلس ملکیانو وژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت او تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم اینا همه قبول کردن تمام شده این چیزا.
ده می یویشتمه ده چایو نریوال و رزده ده جوان رنگونه هم لرو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې شي. د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قمندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قمندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په هلمند کې په دې نوم داسې څوک نشته او نه داسې کومه پیښه شوې. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي دا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم په بخښنه سره، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پانه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووتله نو ځکه پاتې لوبغاړي کې نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډیره یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤلین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډیر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ 13 مثبت و او وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتی برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه په کې ګټلي. دواړه برونز میډالونه رهولا نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې ده. اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یو وخت لوی د دوه اړخیزه او بې قید شرط اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړی او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړ شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل ولسمشر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولس ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا 202 کسان، چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې لټړانګې پر اسرائیل او د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوونکو که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیه او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیت ګټو پر ضد ده. د امنیتی ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د می په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپ لاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل. خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایي رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوی د امریکا په ګټه دي. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځې اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 9. هرات اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9. مزار شریف اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 12. کندهار اسمان زای زوریز دورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 33 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 12.
بیا مو هم سهار بخیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکی وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراز ویلی چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکی وګړي په دازو وژل شول. د کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د دیارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکی کسان ور باندې رفت آمد کوي، طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. یوه بیلګه د تیری ورځې د یوې کورنۍ دولس تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې دولس تنه په شهادت ورسېدل او پنځه تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکي تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکي کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکی وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبې په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حملې بندې کړي.
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کیږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدي له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ لږ تر لږه یولس ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او اولس نور ټپیان شول. او په زابل ولایت کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې یولس ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 1503 تنه ملکی وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 29 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې دریو میاشتو کې 1210 تنه ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نوې هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولېږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز ل خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسی جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط تو دی غوی پیشنهاد وو د چیغوی کار شروع کړی دا په څه ډول شروع کړی دا منګ په ډیر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوانه منګ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هر کلی کو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې موږ ته دقیق معلومات نه دی راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په سلام مسورو بوختي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي سلام مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واسطه ولا تاسو د اندېښنه نه لري چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثر کړي؟
نه، مکمل نه. د دولت هڅې بل پیاوړي کې هدف لدی یا رته خداده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دواړو خواو اراده باید معلومه سي چې څه کوي او کو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي مرسته کوي په نیک قدم نیسو او هر کلی کو او زه په دې مطمئن یم چې شته د ډېر مخور قومي سپینګیر او علما او مشران چې قوي تاثیر گذاري لري په دواړو خواو کې او د سولې د راوستلو لپاره لبخوان هم هڅې کړي دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنه هم ده په دې کې ډېر مؤثر ثابتېدلی شي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي ګڼي. بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښان شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونه توانی شي د دغه سرو کرشو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګ کړي او یا طالبان ورسره ومني او یا کچرته د حکومت له غشتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا چې یو ځل اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوه کې مذاکرات لرو زموږ وختنه درته چې بل اخر د دوه مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادار او اساسي موضوعات شروع شي او فرات نه دروزي او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو فوت د خیر لپاره دی زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم سي کله شي یو وخت کې د دې آسان چارې کار پر مخ بوزي یا د تسهیل برخه او بیا یو وخت کله شي دوه خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دې تور کړي.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګې په اړه خبرې کولې هغه جرګه چې د قومي مخورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګه دینی عالمان هم پکې او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مو جزئیات واوریدل. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه للاسه ورکو تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال رسپانه د خبرې کړي مقالې په پیل کې لیکي د بایدن د اداري پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه للاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د حواله لارې لدې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پراته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پراته ده چې د ځغاست کرشې 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پراته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اړې د پوځي اهمیت ترڅنګ د وال سټریټ جرنال په خبري کې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځونو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شای په ورته وخت کې د دې ډاډ پایس شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او شوبداوي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي ترڅو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا په خبري کړي مقاله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتدار شي چې د جګړې په ډګر کې بریالي توپ لدی سره تړلې دي چې هدف روښانه وي. ورسپانه بیا د مثال لپاره د تیری پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورسپانه بیلی که په افغانستان کې زموږ حضور لکلونو راهیسی سرګند هدف درلود، خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي. او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایډن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته. نن د می 28 د چایو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.4 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چای خونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لری کولو موافقه کړې ده.
الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد
اوس موږ پر جزئیات او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمه پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلی دي. هغه خبری خلاص دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازی انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوې دي چې وای دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سینهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی. او د روسیې استازی میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، ایران هم سوکه سوکه د دې موافقه په اساس لګیدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاو چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران لپایله دا تورونه رد کړې دي.
اوس هم لنډ خبرونه ته راغلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. تقریبا د ټیم نیمایي غړي په کرونا اخته شوي، ځکه هم د لوبو مخه نیول شوي. اسرائیل او په غزه کې د دوو فلسطینی ډلو ویلي پر اور باندې موافقه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. او د امریکا د استاذ جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیې او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپ لاین اړوند ځینې بندیزونه یې معاف کړي دي. مننه کوم چې لاندې خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. پام دې سره رسیدو د پروګرام د خبري برخې پایتا. اوس د ژوند رنگونو لندکې پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه
کوڅه
د کوم جی
د جلال آباد سره
په کور کې څوک اسایا
کور کې مال له خدای درې مزامون دي دوه ملوریان دي سرون من مسیان دي یو مخزه ده یو زم
یو لس کسان به څو کس کار کوي؟
کار به کې یو مش زم تعلیم تربیه کده هغه شپړسم څه کال خلاص مدیر غوند نه ده خو او بل زم دوه لسم خلاص کړه ده هغه تم کار ګورو. کور کې انده دوه کس کار کوي یو لس کس خورا کله
دوه کس کار کوي او یو لس کس ډوډۍ خوري دا څنګه پوره کوي؟
یو بل میاشته پوره سره نو کیږي نو د کور خرچه چا او چینی غوړی او خاص ور شهر نو د جمع خار لرګي زغال بخاری هر شی مونږ په خرید عدل تخفل جام نه لرو په کرای د کال دیش زره کرا ورکړو.
معمولا کوم خوړل ډیر وړي کوم شیان دوی پخ کی؟
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده کله لوغان کله ماټر کله بنګړی کله تور بانجان کله غوخه خو د غریبی کور دی دغه قطغونه دي نو کله دال کله وروراګي دغه صابونه دي نو کله و چخرو چا سره گزارا کور سرا پاگه کلا خزا و این مسیان مریضانم شی دوا کلا مفتش پاخانه تمنده کو
پا کم و پیسو بانده گزارا کول چوم را یو سخت کار دی؟
خود سخت کار دی وست کم پیسی دی زی پاگمان پوری چیزم رازم اتیار و پیار و رازم ما کرا کی گی دلته ډوډۍ په سوال کله دغلته خورو کله د ماسل پسمانده چې پاتې شي په تاوخانه کې مونږ ته ډوډۍ راکوي زمونږ د دولت ډوډۍ بوغانانو هیڅ نشته ده
د څه رقم یو ځوند غوښتونکی
ځوان خو همدغه ده چې زمونږ هسې چې قلبا خپلوان جوینه موټر غر بر صابونه مونږ ټولو نه غریبانې پسمان
په دې لکه کاڅه ورځ د ټول مشکلات حل سي